درنو دوستانو سلامونه او خې چاري دا ازادي رادیو دا نن ورځې دا خبرونه په پایل کې ز اجملند او شمشاد زدران درته هرکلی وایو. په دې هیله یو چې وخا سوکاله او آرام ورځ به مو پیل کړی وي. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له اوو بجو نه د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 100.15 زموږ خبرونه اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لرئ نو بیا نو کولی شئ چې له ازادي راډیو ډاټ کام څخه هر چیرې چې زموږ خبرونې په مستقیمه توګه واورئ. همدارنګه زموږ ریپورټونه، خبرونه او مطالب له متن، تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. د معمول سره سم د نن ورځې خبرونې هم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې به بیرته پیل شي. اخوا د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو هیئت پرون چین ته رسیدلی دی. او د نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر حسن روحانی په خلیج کې د بهرنیو ځواکونو حضور غندلی او ویلي دي چې ایران به د سیمې له هیوادونو سره د امنیت په ټینګښت کې لاس یو کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدلی دی او هیله یې څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې به زر بیرته پیل شي. د پاکستان دولتي راډیو راډیو پاکستان په یو خبر کې ویلي چې په نیویارک کې په دې لیدنه کې عمران خان د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره د ټولو هڅو څخه د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان کړکیچ یوازې د خبرو اترو له لارې حل کېدای شي او پوځي حل لاره نه لري. دا راډیو پاکستان په دې خبر کې دام راغلی دی چې زلمی خلیلزاد د افغانستان په امن او سوله کې د وزیر اعظم یا صدر اعظم عمران خان هڅې وستایلې او وی ویل چې د سره د کار کولو هیله مند دی. عمران خان د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د ګډون لپاره د امریکا متحده ایالاتو ته تللی. اخوا د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو هیئت پرون چین ته تللی دی. د طالبانو یو ویان سویل شاهین ویلي چې د طالبانو مرستیال ملا عبدالغنی برادر به په بیجنګ کې د افغانستان لپاره د چین له خاص استازي دینګ شیجون سره د یک شنبه په ورځ کتلی دي. شاهین ویلي چې د ملا برادر او دینګ شیجون خبرې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د شو مذاکرو او توافقنامې په سر متمرکز وي. افغان حکومت چین ته د طالبانو د هیئت سفر ته په اشاره وایي نور هیوادونو ته د دې ډلې سفرونه هغه نتیجه نه ورکوي چې خلک یې په تمه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان د ناجی انوري پرون ماخام ازادي رډيو ته ویل چې طالبان د نور هیوادونو ته د سفرونو پر ځای له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی. د اروپا او اسیا یا یورو ایشیا هیوادونو د پارلماني مشرانو څلورمه غونډه نن د قزاقستان په پلازمینه نور سلطان خار کې پیلېږي. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس میر رحمان رحماني په مشرۍ یو هیئت له افغانستان نه هم دې غونډې ته ورغلی. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني تیره ورځ له خپل قزاقستاني او قطري سیالانو او ځینو نورو چارواکو سره لیدلی او د دوه اړخیزو همکاریو په اړه یې بحث کړی. له خپل قزاقي سیال نورلان نعمتلون سره په لیدنه کې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني له قزاقستانه د لوړو زده کړو بنسټیزو پروژو او سوداګریو د همکاریو د لاس یاتیدو غوښتنه کړې. د اروپا او اسیا د 95 هیوادونو د پارلمانونو مشرانو څلورمه غونډه له یو بل سره د اړیکو د جوړولو او د هیوادونو د همکاریو په زیاتېدو راڅرخي. سبب د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه د درې اړخیزو سیالیو پایلو به کوي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ درې اړخیزه شلوریز کرکټ لوبه د فائنل په داسې وخت کې ترسره شي چې خیر راشد خان پکې ونه شي لوبېدلی. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې د افغانستان د لوبډل مشر چپ پخا په تیره لوبه کې ژوبل شوی نو ځکه یې په فائنل کې لوبېدل په شک کې دي. د افغانستان او بنگلاديش ټیمونه د شنبې په ماښام ولوبېدل چې د افغانستان ملي ټیم د ماتې د منلو ترڅنګ د دې ټیم کپتان راشد خان په فیلډینګ کې ژوبل هم شو. د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ شلوریزې سیالۍ له شاوخوا لسو ورځو راهیسې د بنگلاديش په کوربتوب روانې دي. او سم د سیمه او نړۍ خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خلیج کې د بهرنیو ځواکونو حضور غندلې، ویل دي چې ایران به د سیمه له هوادونو سره د امنیت په ټینګښت کې لاست یو کړي. هغه د خبرې پرون په تهران کې کړي. روحانی د ایران عراق ته جګړې د یادښت په مراسمو کې ویل چې په سیمه کې د بهرنیو حضور نامنی زیاته کړي.
اگر واقعا دنبال امنیت منطقه هست
دی وای که واقعا د سیمه امنیت غواړي، له دې سیمه فاصله ونیسي. په سیمه کې ساس حضور تل بلار اوسته او څومره چې د سیمه له هوادونو لره کیږي همره به زموږ سیمه له امنیته برخه منوي. روحاني داسې وخت د خبرې کړي چې د ایران او امریکا کړکیچ د سعودي د تیلو په چاڼ ځایونو د ورستیو بریدونو په خاطر اوج ته رسیدلې. امریکا او سعودي په ایران تور لګوي چې د ورل می شنبه په بریدونو کې ښکیل دي. امریکا همدارنګ په ورته توګه ایران ملامتوي چې په سیمه کې لاسوهنه کی په سوریا، یمن او ان په افغانستان کې د یو شمیر ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. امریکا ویلي چې سعودي عربستان د دفاعي او هوایی وړتیا د لوړولو لپاره خلیج ته نور پوځیان لیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چین ته د نورو هیوادونو د یغور مسلمانانو د ورلیګلو په خاطر د چین غوښتنه باید ټول په یوه خوله رد کړي. لکه کې یغور مسلمانان په چین کې له سختو ظلمونو سره مخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویل چې د چین د حکومت لخوا په لویدیز ولایت شینچیان کې د یغور مسلمانانو بندیانول له ترهګرۍ سره هیڅ تړاو نه لري او یوازې د لګکیو د دین او فرهنګ د لمن ځوړلو په هدف دي. پامپیو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قرغیزستان او قزاقستان د هیوادونو له مشرانو سره تر لیدنې وروسته دا خبرې وکړي. دوستانو تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیلي په ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. له طالبانو سره د امریکا د خبرو لغوه کېدو وروسته د دې ډلې استازي د وار چین ته رسیدلې دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره په همدې اړه چې طالبان په وروستیو کې چین او روسیې ته سفرونه کړي دي، همدارنګه ایران ته هم د یو هیئت سفر ریپورټونه ورکړل شوي دي. له دې سفرونو طالبان څه غواړي؟ په دې موضوع باندې د سیاسي چارو له شنونکي سید انتظار خادم سره غږیدلیو. مرکبه درته وړاندې کو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د امریکا ماموریت له ایران سره د جنگ مخنیوی دی. په دې موضوع هم ریپورت لرو. همدارنګه به د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي ورته کتنه لرو. د ژوند رنګونه هم له یاده مباسئ. دا ساده راړي ده. د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو پلاوی چین ته تللی. د نړیوالو چارو کارپوهان د طالبانو وروستي سفرونو ته په دې نظر ګوري چې طالبان په دې هڅه کې دي چې بیرته د سولې خبرې اترې له امریکا سره پیل شي. د طالبانو یو ویان سهیل شاهین ویلی چې د طالبانو مرستیال ملا عبدالغنی برادر په بیجینګ کې د افغانستان لپاره د چین له خاص استازي ډینګ شیو جون سره د یکشنبه پورس کتلی. د افغانستان حکومت چین ته د طالبانو د دې پلاوی د سفر په اړه وایي چې طالبان د سفرونو پر ځای له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی. صفی الله ستانگزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
افغان حکومت چین ته د طالبانو د یو پلاوی د سفر په اړه وایي چې نورو هیوادونو ته د دغې ډلې سفرونه هغه نتایج نه ورکوي چې خلک یې په تمه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجیه انوري پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل طالبان د نورو هیوادونو ته د سفرونو پر ځای له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښینی.
د نورو کورونو ته ورتلل هغه نتیجه نه ورکوي چې موږ یې غواړو. موږ که څه هم له ټولو هیوادونو چې د سولې په پروسه کې د افغانستان د دولت او له دې پروسې سره همکاري کړې کور ودانۍ ورته وایو، خو مهمه دا ده چې افغانان د مخامخ خبرو لپاره له یو بل سره کښېني او موږ باید ټول دې موضوع ته ډېر پام وکړو.
د طالبانو د سیاسي ډلې ویاند سویل شاهین پرون په خپل ټوټر لیکلی د طالبانو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د یکشنبه پورس چین ته تللی. د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو پلاوی د سپتمبر په 14مه ایران او یو بل پلاوی هم په همدې نیټه روسیې ته تللی و. چین ته د طالبانو د استازیو سفر دا د سیمې هیوادونو ته د یادې ډلې د استازیو دریم سفر دی. سوهیل شاهین ویلی ملا برادر د افغانستان لپاره د چین له خاص استازي دینګ شیجون سره په بیجنګ کې وکتل او دواړو خواو له امریکایي پلاوی سره د طالبانو د شوې مذاکرو او توافقنامې په اړه خبرې وکړې. د شاهین په خبره چې د افغانستان لپاره د چین خاص استازي دینګ شیجون له امریکا سره د طالبانو هوکړه لیک د افغانستان د مسلې د سولیز حل یو ښه لار وبلله. د چین حکومت او په کابل کې د چین سفارت تر اوسه پورې بیجنګ ته د طالبانو د سفر او د خبرو د جزئیاتو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د نړیوالو چارو افغان کارپوس اید انتظار خادم چین ته د طالبانو د پلاوی د سفر په اړه ازادي راډیو ته ویل چې د چین ځواک ته په کتو طالبان د دغه هیواد له خبرو نه اوړي او غواړي اړیکې ورسره ولري.
نړیوال سیاست او نړیوال زمت په پیسو باندې کیږي، په فوج باندې کیږي، په سیمه ډیپلوماسۍ باندې کیږي، په تجارت باندې کیږي او دا هر څه چین لري. نو د طالب رهبری په هیڅ وجه باندې د چین له خبرو نه تیری. بل دا د چې کسی د امریکایان اوسي نو دوی پوچ په سیمه کې پاتې کیږي. چین دی او د چین سره خې اړیکې او یا هم د چین خبرو ته غوږ نیول تاریخ طالب رهبری د چین سره نږدې کولی شي.
طالبان وروسته له هغه د سیمې هیوادونو ته خپل سفرونه پیل کړي چې د دوی او امریکایي مرکچیانو خبرې د سپتمبر په 8مه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا لغوه اعلان شوې. ترامپ وروسته تر هغه دا کار وکړ چې په کابل کې د طالبانو یو موټر بم برید لس افغان ملکیان او دوه بهرني عسکر چې یو یې امریکایي او وژل. طالبانو د ترامپ لخوا د خبرو د لغوه کېدو په غبرګون وویل چې جنگیالي خپل بریدونو ته زور ورکوي، خو دې ډلې په عین حال کې د خبرو بیا پیل ته هم لیوالتیا ښکاره کړه.
د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو پلاوی چین ته تللی. د نړیوالو چارو افغان کارپوس هید انتظار خادم ازادۍ راډیو ته وویل چې د چین ځواک ته په کتو طالبان د دغه هیواد له خبرو نه اوړي او غواړي چې اړیکې ورسره ولري. چین ته د طالبانو د سفر د شنن لپاره سفیر الله ستانکزي د نړیوالو چارو له افغان کارپوس هید انتظار خادم سره مرکه کړي او لومړی پوښتنه ترې کړي چې طالبان په څه هدف چین ته تللي او چین څه غواړي.
چین اوس غواړي چې خپل هغه نړیوال اقتصادي کمزید چې دی هغه عملي کړي او دغه دپاره یو مؤثر اغېزمن او باثبات افغانستان ضروري دی. طالبان او امریکایان سولې ته شاملېدل په داسې حال کې چې په تېرو 40 کلونو کې هیڅ رقم تاوان چین نه دی کړی، اوس تیاره مړۍ ورته تیاره شوې ده او دی په دې پوهېږي چې له دغه زماني فرصت څنګه ګټه واخلي. د چین لپاره د طالب استاز ورتک په خپل ذات کې دو طرفه جادله. یو خوانه د افغانستان جګړې پای ته رسیدل دي، په داسې حال کې طالب رهبری د جګړې د تداون پر حتمن لسون سر مخامخ دی او بل طرف ته د ون بیلټ ون روډ یا د یوې لار او د یوې بستې کم لرلی چې چین لري او خاص کر د 2.5 میلیارډ ډالر کم پانګه چورې پاکستان کې چین کړی دی. د ټولو مسایل لپاره په جنوبي او مرکزي اسیا کې د چین نور کوم پروژې دي دغه د تحقق خاطر باندې یو وسوات افغانستان مهم دی. نو د طالب رهبری دغه سفر دغه خو په حقیقت باندې بدلولی شي.
چین به څومره مؤثره تمام شي په دغه یو وخت کې چې د امریکا لخوا له طالبانو سره خبرې پای ته رسیدلې دي او افغان حکومت هم په دې غوښتنه باندې ټینګار کوي چې طالبان باید له دوی سره مستقیم خبرې وکړي له افغان حکومت سره.
اوس نړیوالتوب رامنځته شوی دی، پخوا به یو قطبي نړۍ و، اوس قطبي شوی دی او خاص کر چین د امریکا سره دغه قدرت نړیوال قدرت ویشلی دی. نړیوال سیاست او نړیوال زمت په پیسو باندې کیږي، په فوج باندې کیږي، په سیمه ډیپلوماسۍ باندې کیږي، په تجارت باندې کیږي او دا هر څه چین لري. نو د طالب رهبری په هیڅ وجه باندې د چین له خبرو نه تیری. بل دا چې کسی د امریکایان اوسي نو دوی پوچ په سیمه کې پاتې کیږي. چین دی او د چین سره خې اړیکې او یا هم د چین خبرو ته غوږ نیول تاریخ طالب رهبری د چین سره نږدې کولی شي. نو زه باور لرم چې که بشپړ نه وي نو نسبي تاثیر چین د طالبانو پر تصامی باندې لرلی شي. د افغانستان مسله تر ډېره حده پورې داسې یو مرحلې ته رسولی شي چې په هغې کې ګټه ګټه حالت وي هم د طالب لپاره هم د امریکا لپاره هم د سیمیزي موضوع لپاره خاص کړی چې لپاره
د افغانستان ستراتیژیک ملګری خو امریکا ده او امریکا هم تر ډیره پورې وستغه یو دریز لري. څه فکر کوي افغان حکومت به څومره د چین او د سیمې د نورو یوادونو خبرو ته غوږ کیږي چې له طالبانو سره خبرې وکړي؟ هغه څه چې که د افغان حکومت په خوخه نه یا د افغان حکومت شرایط پوره نه کړي
څنګه افغانستان چې فکر وکړي دا غسر امن سره شو په داسې حال کې چې دا د امریکا او نړیوال ټولنې مسؤلیت وو د افغانستان حکومت ناکامي هم پکې ورته وه ولی کله چې پاک امریکا دا کار ونه کړ شو نو فکر کوم چې په راتلونکي کې د ستراتیژیک ملګرتوب قضیه لږه خراب پړه شوې ده. دویم اساسي مسله دا ده چې د ستراتیژیک ملګرتوب پاتې هم وي امریکا غواړي چې له افغانستان ووځي او کله چې له افغانستان ووځي په اتومات شکل باندې یا ټول ستراتیژیک تړون فسخه کیږي او یا هم بعضې مادې فسخه کیږي. نو په دغه حالاتو کې امریکا مجبور دی چې ځان ته د ورو پوزه کړي او په دې کې د چین دخالت او د هغوی غږ په امریکا باندې چې دوی باید خپل تصامیم بېرته ژر ونیسي، خبرې بیا له سره پیل کړي، یو څه طالبانو ته قایل شي، یو څه طالبان واوري، یو څه دوی طالبان ته واوري چې هغه کې د ټولو طرفونو ګټې او د هغوی خطرات په نظر کې نیول شوي. د فکر کوم چې چین تر ډېره حده پورې دغه توانایي لري که په نورو نړیوالو مسلو کې په امریکا فشار نشي راوستلی نو د افغانستان په مسله کې ځکه فشار راوستلی شي ځکه په هغه کې د امریکا ګټه هم ده.
د سیاسي چارو افغان کارپو انتظار خادمو چې تاسو ورسره چین او د سیمینور هیوادونو ته د طالبانو د سفرونو په اړه مرکه اوریده او د خپل نظر څرګنداوه.
ستاسو رایا ستاسو حق.
اخوان دی او رونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمونږ د ټولو حق دی موږ باید رای ورکړو.
د تلید شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام لتا سو سره
دوستانو ورسته د افغانستان د راتلونکي ولسمشي د انتخاباتو په اړه ریپورتونه لرو. خراسي وسپدا او ورچیل ویدیزي رسنۍ د افغانستان په اړه سوای نور یاس نوري ورته کتنه کړې.
ګارډین ورسپنه د افغانستان پر انتخاباتو تاوتریخوالی او درغلې سوري غړولې رای ورکول به د لیون توپ مناوي تر دې سره لیکلنې په یو مطلب کې لیکي روانونی افغانستان باید نوې ولسمشر وټاکي خو په تیرې ولسمه کې په دې هواد کې هر انتخابات له درغلې او تاوتریخوالي سره ملول. د ګارډین په لیکنه د دې ویرشته چې روان انتخابات به له دې هم بتروي. ګارډین وړاندې لیکي هر یو چې د ولسمشرې انتخابات ګټي هڅه به داوي چې د سولې په هر موافقه کې د افغانستان امنیتي ځواکونه تر پوښښ لاندې راوړي، لومړی د اوربند او بیا د داسې ګډ حکومت په اړه خبرې وکړي چې د ډیموکراسۍ او د ښځو د حقونو په برخو کې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې له لاسه ونوځي. د ګارډین په لیکنه وسلوالو مخالفینو د انتخاباتو د ګډوډولو ژمنه کړې او تر اوسه د کاندیدانو پر کمپاینی غونډو او د یو کاندید پر مرستیال حملې کړې دي. د ورځپاڼې په وینا د حملو زیات والی ډیر رای ورکوونکي اړ کړی چې د خپل ژوند لویرې د رای ورکولو مرکزونو ځان لري وساتي. ګارډین لیکي د کمپاینونو مسولین او حکومتي چارواکي وایي د دې احتمال شته چې په دغو انتخاباتو کې به د ګډون کوونکو شمیر د مخکنیو ولسی جرګې انتخاباتو ته نږدې یعنی 3.6 میلیون وګړي وي، حال دا چې د ولسمشرۍ په مخکنیو انتخاباتو کې شاوخوا 8 میلیون رای شمیرل شوي وي. د ګارډین په لیکنه که له امنیتي اندېښنو سره سره بیا هم ډیری افغانان په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي او حکومت ډیر مشروعیت ورکړي، بیا هم د درغلې په اړه چې د افغانستان پرلپسې انتخابات پرې لړلی وو اندېښنې په خپل حال پاتې دي. امریکای سټارز ان سټرایپس خبرونه په افغانستان کې د جګړې سابق لرونکي تر اوسه د سولې دی و تړون په تمه دی او پښتنه کوي چې آیا قربانۍ په دې ارزي دي؟ تر سر لیک لاندې د مطلب په یو برخه کې لیکي امریکایي ډیپلوماټانو او د طالبانو استازو د تیر کال په اکتوبر کې په عمان کې د سولې خبرې پیل کړې چې په کم ډیوید کې یوې محرمانه غونډې ته هم زمینه برابره کړه، خو د سپتمبر په 9 د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دغه خبرې د طالبانو د هغې حملې په خاطر لغو اعلان کړې چې یو امریکایي سرتیری او یو ستنه نور پکې ووژل شول. د سټارز ان سټرایپس په لیکنه له دې اعلان وروسته شخړې په افغانستان کې زیاتې شوې او د سپتمبر په 14 د طالبانو په 2 انتحاري حملو کې 48 کسان ووژل شول. دغه حملې هم د افغانستان د روانو انتخاباتو د ګډوډولو په هدف ترسره شوې وې. ولسمشر اشرف غنی هیله مند دی چې د میزان د شپږمې نیټې د انتخاباتو په ګټلو سره به د یوې بلې 5 کلنې دورې لپاره غوره شي. د خبرونې په لیکنه په داسې حال کې چې د ولسمشر ټرمپ اداره په رسمي ډول په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث کوي، د هغو کسانو لپاره چې د خلکو د ژوند د ښه کېدو په خاطر په افغانستان کې خپل ژوند په خطر کې اچولی، د دغې جګړې د پای ته رسولو په اړه جدي پوښتنې مطرح کیږي. خبرونه په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د کارپوه سیټ جونز له قوله لیکي چې ویلي دي ښایي د دغې جګړې پیل له هماغه اوله یوه تېروتنه وه. د سټارس اند سټرایفس په لیکنه په اوس وخت کې شاوخوا 4000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دی، او شاوخوا 2400 هم په دې هیواد کې وژل شوي دي.
تاسو موږ غږ له ساده ایرانیو نه اورئ. په ټاکنو د سار یو شمیر بنسټونه وایي ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه مرکزونو کې د رای ورکوونکو نوملړ نه دی راسړولی. دوی وایي دا کار به دې ته زمینه برابره کړي چې یو ډیر شمیر خلک د ټاکنو په ورځ د خپل نوم د پیدا کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شي، وایي کېدای شي له رای ورکولو بې برخې شي. اخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي یو شمیر مرکزونو او د رای ورکونې محلونو کې نوملړ راځړېدلی، خو ځینې نور بیا د امنیتي ستونزو له کبله دا چاره نشي ترسره کولی. امید ظهیر ملې په اړه له کابله رپورټ.
داسې مهال چې د ولسمشرۍ ټاکنو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي، خو لا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزونو کې د رای ورکوونکو نوملړ نه دی راځړولی. پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه وایي رای ورکوونکي حق لري چې له ټاکنو وړاندې ډاډه شي څو نوم یې په هغه مرکز کې چې نوملیکنه یې پکې کړې شته او کنه. د افغانستان د رڼو او عادلانه ټاکنو د بنسټ رئیس یوسف رشید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کمیسیون له دې کبله چې ټول مواد د یوې بستې په شکل ولایتونو او بیا ولسوالیو ته لیږلي او تر خوا یې بیا دا ټاکنیز مواد لا هم د رای ورکونې مرکزونو ته نه دي رسیدلي، نه دی توانېدلی چې د رای ورکونې په مرکزونو کې نوملړ نصب کړي.
کال د ټاکنو هغه تجربه بیا تکراری، یو خود خلکو ازدحام بیربار به مرکزونو په خلک زیات وي تر څو چې هغه پوسی چې په کوم محل کې دوی نوم ده له بعد مرغه چې دغه اوس دسی وضعیت لا راواروي چې یو سړی به ډېر سرګردان وي په مرکز کې تر څو چې نوم پیدا کیږي. دوه حالتونه دي، یا به هغه ډېر حوصله کوي او تم کیږي به، او یا به خدای نه خواسته بیا حوصله کیږي او بیرته به ځي له خپل هغه رای څخه یا له حق څخه تیریږي او بیرته کور ته به ځي.
ښاغلی رشید وایي دوی له کمیسیون په دې اړه غوښتنه کړې خو تر اوسه عملي شوې نه ده. د افغانستان د ټاکنو او روڼتیا د څار مؤسسه هم دې ستونزې ته اشاره کوي او وایي د قانون له مخې رای ورکوونکي باید پوه شي چې نوم یې په سم ډول ثبت شوی او که ستونزه لري. د دې بنسټ اجرایي رئیس حبیب الله شینواری وایي که چیرې دا نوملړ وړاندې نصب شوی وای رای ورکوونکو کولای شول د خپل نوم د اصلاح غوښتنه وکړي، خو د ټاکنو په ورځ دا کار ناشونی دی او له همدې کبله د دې اندېښنه شته چې شاید یو شمېر رای ورکوونکي د همدې ستونزې له کبله له خپل مشروع حق محروم شي.
تېر پارلماني انتخاباتو موږ تاسو ولیدل چې څومره بې نظمیان او ګډوډیان وي، د درغلۍ او تقلب ته همدغه بې نظمیانو زمینه برابره کړه. اوس په منظم توګه هر رای ورکوونکی په خپل قطار کې ونه دریږي او پوه نشي چې دغه مرکز ما مربوط دی او بیا دغه مرکز په دغه محل کې زه خپل رای استعمالولی شم، نو تبا نغه بې نظمیان او بې ګډوډیان ډېر زیاتیږي. بل ستونزه دا ده چې هغه بل اخره نه امید کیږي او خپل رای نه استعمالوي.
که څه هم له دې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس رسنیو ته ویلي وو د رای ورکوونکو نوملړ یې د نورو ټاکنیزو موادو سره یو ځای ولایتونو ته لیږلی او مرکزونو ته له رسیدو وروسته به یې نصب کړي، خو اوس د دې کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي نوملړ یو شمیر مرکزونو کې راځړول شوی او یو شمیر نورو کې بیا د امنیتي ستونزو له کبله دا چاره ځنډېدلې ده.
در بعضی مراکز محله درست رای
دهنده ځینو مرکزونو او محلونو کې نوملړ خپور شوی، خو ځینو کې د امنیتي ستونزو له کبله چې زموږ د هیوادوالو امنیت ته ګواښ متوجه وو نه دی خپور شوی، خو نوملړ کې بشپړ اصلاحات راغلي او مشخصات اصلاح شوي دي.
د افغانستان د ټاکنو قانون د 2 اویایمې مادې له مخې کمیسیون مکلف دی چې د رای ورکوونکو نوملړ د ټاکنو له ورځې وړاندې د رای ورکونې په مرکزونو کې راوځړوي، خو دا نیټه یې نه ده مشخصه کړې چې له ټاکنو 2 ورځې وړاندې باید دا کار وشي. د دې ترخوا کمیسیون پریکړه کړې چې د ټاکنو په ورځ د رای ورکوونکي ټولې ځانګړنې د پیژند پاڼې او همدا ډول سټیکر نمبر له مخې د نوملړ سره پرتله کړي، خو که چیرې کومه تېروتنه ولري رایه نشي ورکولی. ټاکنو خپلواک کمیسیون اوس مهال د رای ورکوونکو نوملړ په خپله رسمي ویبپاڼه خپور کړی دی او له خلکو یې غوښتي چې کولی شي هلته د خپلو مشخصاتو په اړه د خپل سټیکر نمبر په واردولو سره معلومات په لاس راوړي. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو کمیسیون په رسمي پاڼه بیا یو شمېر رای ورکوونکو د نیوکې په توګه لیکلي چې نومونه یې په غلط ډول ډیټابیس ته رسیدلي او د اصلاح لپاره یې د لارښوونې غوښتنه کړې، خو ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ټولو هغو کسانو چې د تقویتي نوملیکنې پر مهال د خپلو مشخصاتو د اصلاح فورمې ډکې کړي ټولې ځانګړنې له اصلاح وروسته ثبت شوي دي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د امریکا ماموریت له ایران سره د جنگ مخنیوی دی. پامپیو پرون دا خبرې په یو ټلویزیونی مرکه کې کړي. په اړه یې تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د واشنگتن هدف دا دی چې له ایران سره د جګړې مخه ونیسي او خلیج ته اضافي سرتیري د مخنیوي او دفاع لپاره ولیږي. پومپیو پرون له سی بی ایس ټلویزیون سره مرکه کړې او دا خبرې کړې دي. هغه له ایران سره د لانجو په ډیپلوماتیک حل ټینګار وکړ، خو زیاته کړه چې که دغه هڅو نتیجه ورنه کړه نو ولسمشر ډانلډ ټرمپ به د اړتیا وړ لار غوره کړي.
پرزیدنت ټرمپ and I were looking for a diplomatic resolution to this.
ولسمشر ټرمپ او زه د دې موضوع ډیپلوماتیک حل غواړو. خو د ولسمشر ټرمپ اراده باید ناسمه درک نشي. که ضرورت شو او وخت اړتیا درلوده، ولسمشر ټرمپ به هر مناسب ګام پورته کړي. د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه اوج ته ورسید چې وړمه شنبه یعنی د سپتمبر په 14مه د سعودي عربستان د تیلو چانزایونه په کروز میزایل او ډرون بریدونو باندې وشتل شول. دغه بریدونو چې امریکا او سعودي پړه په ایران واچوله، د امریکا او ایران کړکیچ اوج ته ورساو. امریکا د دغه بریدونو په خبرګون په ایران ځینې نور بندیزونه ولګول. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان هم ویلي خلیج ته د سعودي عربستان د دفاعي او هوایی وړتیاو د لوړولو په هدف نور پوځیان استوي. ایران په خپل وخت د امریکا د ګواښونو په وړاندې توند عکس العملونه ښکاره کړل او ویل د سعودي د تیلو په چانزایونو باندې په بریدونو کې لاس نه لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون یک شنبه تهران کې خبرې کولې او په امریکای توند انتقادونه وکړل.
راه ما ایجاد وحدت و هماهنگی با کشورهای منطقه است.
زموګلار او هدف د سیمې له هیوادونو سره د همغږي او یووالي رامنځته کول دي. هغه چې غواړي د سیمې حوادث د ایران په اسلامي جمهوریت پورې وتړي، دا کار د هغوی د افشا شوی دروغ په څیر دي. کریکټیا وای او په سیمه کې امنیت غواړي، دومره زیاتې وسلې، الوتکه، بمونه او خطرناک وسلې دي سیمې ته نه رالیږي.
سلاح‌های خطرناک به منطقه ارسال نکنند.
حسن روحانی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته تر سفر مخکې په تهران کې دا خبرې کړې. تما ده د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې سعودي عربستان دغه هیواد د تیلو په چانزایونو د ورستیو بریدونو په خاطر ایران ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړي. د سعودي عربستان د تیلو په چانزایونو د برید مسؤلیت په یمن کې حوثی اغیانو مناله. ویل کېږي چې دا ډله د ایران لملاتړه برخه منه ده. ریاض په داسې حال کې چې د ایران پر ضد یو ائتلاف درامنځته کولو په لټه کې ده، غواړي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته داسې شواهد وړاندې کړي چې پرې ثابت کړي ایران د دغه هیواد د تیلو په تاسیساتو ورستیو بریدونو کې ښکیل دی.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې به بیرته پیل شي. د پاکستان دولتي راډیو د یو رپورټ لمخې دواړو په نیویارک کې لیدلې دي. د پاکستان صدر اعظم د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د ګډون لپاره په نیویارک کې دي. د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو پلاوی پرون چین ته تللی. د طالبانو یو ویان سویل شاین ویلي چې ملا عبدالغنی برادر په بیجینګ کې د افغانستان لپاره د چین له خاص استازي دینګ شیجون سره د یک شنبې په ورځ کتلی دي. او سبب د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه د درې اړخیزو سیالیو پایلو وکړي. دوستان وسم مخکې لدی چې ستار فروغ راشي او بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کی، پام وکړئ د ژوند رنگونو ته.
د ژوند رنگونه
ز نو مې قندګل
څنګه راغلې دې پارته؟
په دې پارته خو په درد دی ما
به چې کې دلته
دلته د فین مارته ورکم په بلوک ژوند کو کنه په مې ډېر په تکلیف یم د زنګانو نه مې خوګیږي.
ورزش نه کوي؟
والا ورزش خو مفصلو نه مې خلل شوی دی. د کلب ته خو راځم د دې ولې سپورت کوم مون ته په خو غرض نه لرم.
څومره وخت کې دې پارک ته راځي؟
والا ډېر وخت کېږي خو مو خو دلته لاس کولا کې چې په بلوک یم.
بیا څنګه دغه مار فائدہ کړی د پخو تری؟
والا خو څه درته وایم، زه په کور کې تنایم د دوی ورځې دن مار ته ورکم، نور د کلاف ته ورڅم سپورت کوم. او فائدہ کو څنګه نه کوم؟
بیا دلته څه وخت راځي دی پارک ته؟
دا لاسو بجو نه رسم ته دوی ولاسو، بیا به دوی ولاسو نه منډه وهم کور ته څم.
یعنی نور خزی هم راضی که نرازی؟
دیر راضی مازدگری خدا سال وی چه نوبت نکیگی دیر بعد او راضی طول راضی در طول بسته و دو که پا تکلیف افغانستان که گریبتار دی طول خلق راضی طول خلق راضی
نور چنگت پردل دی چه پخید مرتا غذای نور چکه؟
یو سات وقت نو په یو سات کې لامه په تاو دې کوم بیرته ځما اس خلک لکه هغه سپینګری چې راغلی ا بیا نو ناستې ځم ته خورخوندې پیدا کوي کیسې کوم مثلا ودونه زمونو ته پیدا کوي ډیر کارونه کو کنه زه بیا دونه وخت نه لرم یو سات وخت لرم بیرته ځم کورته
ته ولري خوینې چې پارک ته راشي کلب ته راشي ایران شي که څنګه
ایران شي خدا خو یو دې بلاک چې کې ناستې خوروخ دې بخې دې باینه چی یو سات چې راشي مثلا خورخوندې پیدا کا 200 غږیږي پکریم بل شي وا تازه و واخلي و تفریم شي پیاده ولر شي پیاده راشي ډیره ګټه لري ډیره خاده ډیره وای دی وکړه چې په دو پارک چې شي ونه شي ورس والله داس خلک داری چې بیر بار شي مازدګری ز خپل مې زړه ریګ دی کوم وخت مې دی لوس سره راشم بیا داری کوم چې زره لاړه شم چې شي ونه شي
کور کې څوک نه لري
خو